ستړي مشي قدر منو بيدونکو او خره خلاص دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده زما تاسو قربانه مو نزه شهید اول هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټپ ته د افغانستان بلخ ولایت کې د وژل شوو ځواکونو په ویر د یک شنبه ورځ ملي ماتل اعلان کړی شوی دی
په برید کې وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره به نن د افغانستان په حکومتي دفترونو او سفارتخانو باندې ملي بیرغ په نیم کښو وي
په فرانسه کې چارواکي وایي جهادیان هڅه کوي چې د دغه هیواد په راتلونکي ټاکنو باندې تاثیر وغورځوي
د فرانس په ځینې لرې پرتو سیمو یا په کلیوالو برخو کې د ټاکنو دا عمل د تیرې ورځې راسې پیل شوی
اخوا نن په ګرده نړۍ کې په زرګونو خلکو د ساینس په ملاتړ کې مظاهرې کړي دي او د ساینس حیرانوونکو حقیقتونو ته یې یوارې بیا د نړۍ پام راګرځولی سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدلې راځو د خبرونو تفصیل ولوریتم افغان حکومت په بلخ کې د شاهین په 209 قول اردو کې د طالبانو لبرید وروسته د یک شنبه ورځ یعنی د اپریل 23 نیټه ملي ماتم اعلان کړی دی د ارګ اعلامیه وایي چې طالبانو د جمعې د لمانځه پر مهال افغان سرتیري شهیدان کړي دي په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ټول افغانستان او د افغانستان څخه د باندې د دغه هیواد په سیاسي نمایندګیو کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي اعلامیه وایي چې په دغه ورځ به د ارګ د جومات په ګډون د افغانستان په ټولو جوماتونو کې د وژل شوو سرتیرو روح ته د دعاګانو او ختمونه کیږي ارګ نه دی ویلي چې په دغه برید کې څو کسان وژل شوي دي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې زموږ له سلو څخه زیات نفر شهیدان او ټپیان دي او د شمیره هم نه ده یاده کړې د بلخ ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع امریکا غاک ته ویلي دي چې په دغه برید کې شاوخوا 140 تنه وژل شوي دي او څه باندې نور ژوبل دي بلخوا په فرانسه کې چارواکي وایي جهادیان هڅه کوي چې د دغه هیواد په راتلونکي ټاکنو باندې منفي تاثیر وغورځوي چارواکي وایي د پاریس په شانزلیزه سړک کې د جمعې د شپې په برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ژوبل شول پولیس وایي دا او یو بل پلان شوی برید شنډول په انتخاباتو باندې د جهادیانو د نفوذ کولو د هڅه ده دوی اندیښنه لري چې ښایي اروپا کې نور پلانونه هم ولري چې ممکن په انتخاباتي حوزو او مرکزونو باندې بریدونه پکې شامل وي د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې شاید په شوي برید کې له یو کس څخه زیات کسان دخیل وي ځینې سیاسي پوهان وایي چې او په دې باور لري چې د جهادیانو دا ډول بریدونه شاید د ښي اړخه ګوند د بری چانس زیات کړي دا ګوند وایي کډوال د فرانسې امنیت او فرهنګ ته خطر دي د دغه ګوند ځینې مخالفان هم په دې باور دي چې جهادیان او اورپکي ډلې د دغه ګوند بری غواړي ځکه دغه ګوند د کډوالو پر ضد دی او دا کار به د داعش په څیر ځینو اورپکو ډلو ته د تبلیغاتو او خلکو د جذبولو وسیله او زمینه برابره کړي بلخوا نن ساینس پوهانو د نړۍ په 600 بیلابیلو ښارونو کې د مارشونو ترسره کولو تیاریانې کړي وې د ساینس حیرانوونکو حقیقتونو ته یوارې بیا دغه خلکو د نړۍ پام راګرځولی دی د استرالیا برازیل کاناډا کیپټاون لندن مادرید نایجیریا او سیول په ګډون د نړۍ ساینسدانانو او د هغوی د پلویانو په زرګونو کې د دغه مارشونو لپاره راغونډ شوي وو د جرمني په سرخاره برلین کې شاوخوا 10,000 کسان د برندنبرګ دروازې په لور په مارشونو تللي او پر خپلو بینرز باندې شعارونو کې لیکلي وو چې شواهد نه احساسات هغوی ویله چې موږ کارپوهانو سره ډیره مینه لرو او هغوی موږ ته د ژوند او ساینس شواهد او ډیر حیرانوونکي حقیقتونه وړاندې کوي
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
رانو خدرمنو اوریدونکو د ډی و رادیو خبری خبرونه ته غوږیست. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. د محل زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د افغانستان څخه لرو چې تاسو غواړو په خبرونه کې وړاندې کو چې د افغانستان حکومت په بلخ کې کوم برید چې شوی وو په پوزي اډې باندې د طالبانو لخوا د هغې ډېره سخته غندنه کړې ده، او دا چې د یکشنبې ورځ یې په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. ارګ دا هم ویلي دي چې د دوی ملي بیرغ به نیم ځوړند وي. په دې هکله نور تفصیلات هسته ټول محور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان حکومت د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغان پوز په یوې اډې باندې د طالبانو لخوا ترسره شوې مرګني برید وروستو نن د ملي ماتم اعلان کړی. د جمعې په ورځ ترسره شوې دې برید کې وسلوالو او ځانمرګي برید کوونکو د سلو نه سیوا عسکر وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. د عسکرو په پوځي اډې کې جوړ جومات کې د جمعې مونځ کوو چې پرې حمله وشوه. افغان حکومت لخوا جاری شوې اعلامیه وایي چې نن به د افغانستان په ټولو جوماتونو کې د وژل شوو لپاره دعاګانې او ختمونه کیږي. د بلخ ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع د امریکا غږ آشنا ته ویلي چې په دغه برید کې شاوخوا 120 کسان وژل شوي او سباندې 100 ژوبل دي. په برید کې وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره به نن د افغانستان په حکومتي دفترونو او سفارتخانو باندې ملي بیرغ په نیمکښو وي. د افغانستان د عالمانو شورا دغه برید په کلکه غندلې. د حکومتي مطبوعاتي مرکز یا جی ایم آی سی لخوا جاری شوې اعلامیه د افغانستان علما کونسل لخلی ویلي چې موږ یو وار بیا د اسلام او د افغانستان د دښمنانو اصلي مخ کتو باندې پیمانه یو. د علما کونسل د برید ته یو لوی جرم ویلي ځکه چې عسکرو باندې چې څه وخت برید ترسره شو نو هغه وخت دوی په جومات کې د جمعې مونځ کوو. کونسل دې برید ته غیر اسلامي او د انسانیت په ضد جرم ویلي. دوی زیاته کړې چې د یاغیانو دا ګام د اسلام په ضد وو ځکه چې په جومات کې مونځ کولو په وخت په مسلمانانو حمله کولو هیڅ اسلامي جواز نشته. رپورټونه وایي چې حمله کوونکو د افغان ځواکونو جامې اغوستې وې او د افغان عسکرو په ګاډو کې پوځي اډې کې داخل شو. دوی سره جالي کارډونه هم وو او دوه کسان یې په ګاډي کې دننه د زخمیانو په توګه اچولي وو چې محافظان یې پرې دوکه کړل. افغان چارواکي وایي په برید کې 10 طالبان شامل وو. طالبانو ویلي چې په دې برید کې د افغان پوز ځنی عسکر هم شامل وو. دا په 1300 کلونو کې په افغان ځواکونو د خپل ډول تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. افغان جمهور رئیس اشرف غنی د برید وروستو بلخ ته تللې. دا په کابل کې په پوځي روختون باندې د داعش وسلوالو له برید وروسته دویم لوی برید دی.
اوریدونکو تاسو د افغانستان په تړاو دغه راپور او اوریدلو. تاسو به هم پوهیږئ چې د افغانستان کې چې کوم برید شوی وو د پوځي اډې باندې، دغه برید په ټوله نړۍ کې په سختو ټکو غندل شوی دی او د ډیرو نړیوالو ټولنو پام یې هم ځان ته راګرځولی دی. دلته په امریکا کې یو سیاسي څیړنکار او چې عالم پاین صاحب نومیږي، هغه سره زموږ همکار ارباب محمود علي هم د دې پیښې په تړاو څیړنه کړې ده، پوښتنې ورنه کړې دي. دغه ټول تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
که داعش دی، که القاعده ده، که طالبان دی، که حزب الله دی، که دا نور، نو دا ټول دغه حرکتونه کوي چې دا د ذهنیت عامه د خلکو دا په تشویش کې اچي. خدا دا تروریزم تعریف هم دا دی کنه، دا دهشت تعریف دا دی چې یو اقلیت ګروپ یا سړی یا یو ګروپ یا یو دولت یا حکومت دا د خلکو په زړه کې دا بیره او دا وهم واچوي او د خلکو د وجود او د وینو تویولو او د لارې. نو دا سړی داسې وګوري چې دا دوی دا په قوت کې دي که نه دي. د ونګا څخه دغه د خلکو د وژلو کدا سړی قوت بولي نو دا قوت دی، مګر اصلي کې خدا قوت نه بلل کېږي. قوت هغه دی چې دا یو یو ماس موومېنټ وي کنه، دا د خلکو پښتیبانی ورسره وي، د خلکو پلوي ورسره وي، د خلکو طرفداري ورسره وي. نو په دې لحاظ باندې دا داسې یو ملي جنبش او ملي حرکت نه دی چې دا ټول افغانان د دوی طرفداري او پلوي وکړي.
ډاکټر صاحب، دی طالبان چې کوم خبره کوي هغه وایي چې د اسلامي شریعت لپاره دی دغه ټوله جګړه شروع کړې ده، څه کړنه چې دا د اسلامي شریعت ته پرځای کولو لپاره ده او کنه دا د واک اختیار تر لاسه کولو جګړه ده؟
نه، دا د واک او د اختیار تر لاسه کولو جګړه ده. دا خو د شریعت سره مخالفت دی کنه. دا هر څوک چې دا هر چا چې دا یو څه دا د اسلام دغه په قران کې څو ځای آیاتونه ستاسو دي چې دا یو بے ګناه سړی وژل، دا څه دی لکه دا ټول انسانان سړی وژني. او دا د شي دا سړی د یو چا د یو مظلوم یا د یو معصوم سړی یو بے ګناه سړی ژوند ساتي، هغه دا ستې چې لکه دا ټول هیومانټی او ټول انسانیت ساتنه ده. په جهاد کې هم تاسو ورته وګورئ، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وختو کې چې شوزی به نو وژل، بے ګناه خلک به نو وژل، شپنجره نو وژل، څامه ستان نه مسلمان کوله، وګوره پر خلکو نه درولې، او دا بے ګناه خلکو وژل دا د شریعت سره مخالف دی، دا علما د دې مخالف دي. نو هغه څوک چې په اسلام په هیجه دا ټول دا د اسلام سره دا یو مخالف کار دی، کدا القاعده کې، کدا طالبان کې، کدا تاریخ طالبان پاکستان، کدا دا داعش، دا ټول دا د بے ګناه خلکو وژل پر غو باندې دا به مان اچول، دا د شریعت سره مخالف کار دی. دا علما پر دې باندې ډیر لیکنی کړی دي او ډیر فتواوی ور کړی دي چې دا د اسلام د ارزښو سره مخالفت لري. دا
ډاکټر صاحب، خود دې باوجود که هر څه تاسو وایې او که نور سړیون کې هم دا خبره کوي، خو د دوی لپاره یو خواخوږی خلکو کې موجود دی، خلک هم بیا د دې خلاف نیخ په نیغه بهر ته نه راوځي، خلک کنفیوز دي، یعنی خلک نه پوهیږي چې کم طرف سره ملګری شي، دا صورت حال چي دي، دا د څه علت کې دي؟ شي
د دې د معنا دا نه ده چې دوی سره خلک ملګری دي، خلک نه جوړ سره ملګری، اکثریت نه جوړ سره ملګری. البته یو چې دا خلک چې د حکومت نه ناراض دي، دا د حکومت رشوتونو او دا ظلم چې په خپل دا د حکومتي ادارې کې دا پاکستان افغانستان کې دا اکثر مملکو کې په مصر کې دا خلک د حکومت نه هم ناراض دي، هغه دا نه د حکومت په لوي په خلکو کې لري دا سی یو سپورت لري، او نه دا القاعده او طالبان دوی لري. نو دا د دوی سره اسلحه سره، د دوی سره توپکان سره، د دوی سره هم د حکومت سره اسلحه او توپکان او وسلې دي، او هم دغه ګروپونه لکه داعش او القاعده او طالبان او دا دي. مابین کې خلک غیر مسلح دي، دا نور عوام هغه بچارګان برلار نه لري، نو په بیره کې ژوند کوي، له خاطر خو حکومت استثماروي، لبل خاطر هم دغه د دهشتګری او دا حمله دي، او دا خلک د بے ګناه او خلک مړه کېدل هر ورځ دا وینو ته ول.
ډیره مننه ډاکټر عالم پاین صاحب د خبرو کول.
ډیره مننه ستاسو.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
خدر من اوریدونکو، د جیو راجو خبری خبرونه دوام لرو. زو یو بل نړیوال راپور ولوري ده چې په فرانسې کې هم ټاکنې رانیزدې شوې دي او راتلونکي څه موده کې به دغه ټاکنې پیلېږي. خو په فرانسې کې چارواکي وایي چې جهادیان هڅه کوي چې دغه هیواد په راتلونکي ټاکنو باندې منفي تاثیر وغورځوي، او دا چې دوی اندېښنه لري چې ښایي اروپا کې نور پلانونه هم ولري چې ممکن په انتخاباتي حوزو باندې یا مرکزونو باندې بریدونه هم پکې شامل وي. په دې حق له نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي کلیم افضل په خپل راپور کې.
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې یو لس کاندیدان برخه اخلي او ټول خپل کمپاین د تیرې جمعې شپې راسي سرته رسولې. د فرانس په تاریخ کې دا اولنې ځل دی چې ټاکنې به دومره اهمیت او اساسیت ولري. دا ځکه چې د ګردې نړۍ په شمول په فرانس کې هم د تراګرۍ پیخي او د کډوالو مسله حکومت او ولس لپاره اولنې ترجیح جوړه شوې. که یو وړخته سخت دریزه او ولسی مقبولیت لرونکي کاندیدان دي، نو بلخوا کیڼ لاسا میانه روا کاندیدان هم شته چې غواړي په هیواد کې امنیت هم بحاله شي او اړی ګړی هم پیدا نشي. نظر پښتنو تر مخه دا وخت سلور کاندیدان د ټولو مخ کې روان دي. هم په دغو سلورو کې بیا دوه داسې هم شته چې په ټولو بری لري. خي اړخه کامپرسته کاندیدا مارین لپین او آزاد کاندید مینځروه او پخوانی د مالیې وزیر ایمانیول میکرون مخ په وړاندې روان دي. د فرانس په ځینې لری پرتو سیمو یا په کلیوالو برخو کې د ټاکنو دا عمل د تیرې ورځې راسي پیل شوی، خو نن به په باقاعده توګه د ټاکنو عمل په فرانس او د فرانس نه بهر هم پیل شي، چې پکې به ولس کولی شي چې په نورو هیوادونو کې هم د فرانس په سفارتخانو کې خپلې رای واچوي. یو بل کاندید چې د فرانس پخوانی وزیر اعظم هم پاتې شوی فرانسوا فیلن هم رو په رو د نورو وړاندې تلونکو کاندیدانو ترمنځ فاصله کموي، ولې چې د نوموړي کمپین په هغه وخت مسلو ښکار شو چې کله په ده باندې د بډو رشوتونو تورونه ولګېدل. په ګرد فرانس کې امنیتي حالات ټینګ کړی شوي دي او مطبوعاتي راپورونه ښایي چې 500,000 سیوا پولیس چارواکي به د هیواد 70,000 پولینګ سټیشنونو باندې حفاظت کوي. 2,000 پوځیان به هم په ګرد هیواد کې گشت کوي. په فرانس کې امنیتي چیلنجونه ډیر زیات شوي دي. دا د هغې وروستو چې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې په فرانس کې وشوې، چې پکې تیر زیارت پر ورځ یو تندروه په یو پولیس افسر حمله وکړه او وی وجه. امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې دا تندروه تن هم وجلې. حمله کوونکي د داعش سره ملاتړ ښودلې. د برید کوونکي درې ملګري اوس هم د پولیسو په حراست کې دي. صدارتي کاندیدا مارین لپین امنیتي یرو له کبله د خپل کمپین ویناګانې د جمعې پر ورځ وخت سره منسوخ کړې وې. آزاد امیدوار ایمانیول میکرون خپل مخالفه کاندیدې مارین لپین باندې تور لګوي چې په هیواد کې د خراب امنیت ګنګوسې او یارې خورول غواړي چې د اولس رای ترلاسه کړي. په داسې سختو حالاتو کې د فرانس په یو ټرین سټیشن باندې یو تن د چاکو حمله کړې، خو څوک هم پکې نه دي جوبل شوي او پولیسو دا تن په خپل حراست کې اغستی. که یو خوا په فرانس کې د ټاکنو ماحول ساز شوی، نو بل اړخ ته ګڼ شمېر خلک آیفل ټاور مخې ته راجمع شوي وو او د تیر زیارت پر ورځ د ترهګرۍ پیښې کې وژل شوی پولیس افسر زاویر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولې. ځینې سیاسي څېړونکي او مبصرین وایي که هر څه په فرانس کې د ترهګرۍ د یرو ګټې سخت دریزه یا ښه اړخیزه کاندیدان پورته کولی شي، خو د فرانس اولس ډیر حوصله او جرأت لري. د کومې مطلب به دا وي چې هر هغه کاندید چې د اولس د یرو او مسلو ګټې پورته کول غواړي، امکان دی چې کامیابه به نه شي. دا وخت د فرانس په صدارتي ټاکنو کې مارین لپین هغه امیدواره ده چې د ترهګرۍ او د مهاجرت په مسلو یو جدا نظر لري او لسته په خپلو ویناګانو کې لوس کړي چې د کډوالو مخه بنیسي. د فرانس د صدارتي ټاکنو اثر به په اروپایي ائتلاف، په جنگ ځپلي شام او په تجارتي منډو باندې هم کیږي. که چېرې یو هم کاندید د اتوار ورځې په صدارتي ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه نه کړي، نو دا ټاکنې به مئی په اولنۍ اونۍ کې د دویم پړاو سره مخ شي چې پکې به د سر کاندیدانو ترمنځ مقابله وشي. که یو خوا مارین لپین کمپرسته خیالات لري او د هیواد تجارت او اقتصاد په خپل اختیار کې راوستل غواړي، نو بل خوا مخالفه کاندیدان میکرون او فیلن د اروپایي ائتلاف په حمایت کې خبرې کوي. په فرانس کې یوې سروې تر مخه نږدې 500,000 پورې مسلمانان هم ژوند کوي، څوک چې یو شمېر سیاسي او مدني مسلو ښکار دي او غواړي چې یو داسې کاندید کامیاب شي چې د هغوی حقونه خوندي شي.
درنو ځکمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور او واوریدلو چې د فرانسې د راتلونکي ټاکنو په تړه وو. یو بل راپور ولوري ته هم سو چې نن ساینس پوهانو د نړۍ په 600 بیلابیلو ښارونو کې د مارشونو ترسره کولو لپاره تیاریانې نیولې وې او دغه مظاهرې هغوی ترسره کړي دي او د ساینس حیرانوونکي حقیقتونو ته یې یو وار بیا د نړۍ پام راګرځولی دی. په دغه مارشونو کې آسټرالیا، برازیل، کاناډا، کیپ ټاون، لندن، مادرید، نایجیریا او داسې نورو هیوادونو هم ګډون درلودو. تاسو ته نور تفصیل د دې راپور په تړاو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
نن د نړۍ د شپږ سو نه زیاتو لویو وړو ښارونو کې د ساينس په ملاتړ کې مظاهرې شوې دي. د امریکې پایتخت واشنگټن ډي سي کې هم په زرګونو خلکو د ساينس په حق کې د مارچ فور ساينس په نامه مظاهره وکړه او د ساينس او ټیکنالوژي حیرانوونکي ترقۍ ته یې د خلکو پام راواړوه. دغه مظاهره د واشنگټن په نېشنل مال کې وشوه چې پکې د غیر سرکاري اندازو تر مخه د لسو زرو نه زیاتو کسانو برخه واخیسته چې اکثریت پکې د ساينس دانانو او ساينس پوهانو وو. چا چې د ساينس ټیکنالوژي او چاپیریال سره د مینې بینرونه او کتبی اوچاتې کړې وي او په انتظامیه د چاپیریال د بدلون په اړه د پاملرنې غږونه کول. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د چاپیریال په مسله پټه خوله دی. هغه دغه مسلې ته یو غیر ضروري کشاله وای او د چاپیریال د امنیت ایجنسی په بجټ کې د کمی راوستلو تجویز هم وړاندې کړی. په دغه مظاهره کې شریک د بولټ فاونډیشن صدر ډیمس هیس ویلی دی تر اوسه د امریکې 15 صدران راغلي ولې صدر ټرمپ لومړی داسې صدر دی چې د چاپیریال په مسله بدل نظر لري. خو صدر ټرمپ د ارت دی یا د ځمکې د ورځ په مناسبت سره خپل یو بیان کې ویلي ساینسي ترقی د ده د انتظامی لومړی ترجیح ده چې د دې د لارې اقتصادي ترقی او ماحولیاتي تحفظ یقیني کړی شي. صدر ټرمپ په خپل بیان کې زیاتوي د ده انتظامیه په ساینسي تحقیق یقین لري او په دې لړ کې په پوره ایمانداری سره ترسره شوي پلټنو باندې د چاپیریال د خطرو او ماحول پیژنګلو ترسایی د دوی بنیادی مقصد دی، دا نه چې په خیالي نظریو باندې تاوانونه وکړی شي. د صدر ټرمپ ناقدین وای نوموړی د ماحولیاتي بدلون د خطرونو سترګې پټوي او د نړۍ سره شوي د ماحولیاتي تحفظ د لوزنامو نه د وتلو تجویزونه هم ورکوي چې د ګرد نړۍ دپاره د ماحولیاتي خطرو په اساس یو بوږنوونکی ګام ګڼلی کیږي. د ساینس په ملاتړ کې شوي دغه مارچ کې شریکو خلکو د صدر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه کې په داسې وزیرانو شاملولو هم نیوکې وکړي څوک چې د موسمي بدلون، چاپیریال او زهرجنو ګیسونو په کمولو کې د نړیوالو لوزنامو مخالفت کوي. د امریکې د یو شمیر لویو وړو ښارونو نه علاوه د نړۍ په نورو هیوادونو کینیډا، برازیل، برتانیا او استرالیا وغیره په لویو ښارونو کې هم ساینسدانانو او د ساینس په زرګونو پلویانو د ساینس په حق کې مارچ وکړو. دوی اندېښمن دي چې د ساینس په حقیقتونو سیاسي ارغل روان دی او که د ساینس په حقیقتونو سترګې پټې کړای شي نو نړۍ به خیالي او افسانوي رنګ واخلي او د ترقۍ منزلونه به د تیارو په تورتم کې ورک شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
زت منو اوریدونکو تاسو د ډیو رادیو خبری خبرونه ته غواګیز او د محل زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې غواړو تاسو ویو د مشال خان په حدیری باندې او په قبر باندې اوس هم ګن شمیر کې پښتانه زی او دعا او ته او همداشان د غوی د کورنۍ سره خپل غم شریکی کوي او غم راځي کوي. په دې حق له نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه.
د مشال خان په وجنه د کلی زیدې ته اوس هم د بلابی لوسیمو خلک ور روان دي او د پلار اقبال لالا سره غمرازی کوي. د لړک تیر ماسختن د افغانستان او بلوچستان څخه دوه هیتونه دلته ورغلل چې پکې د سیاسي ګوندونو فعالینو، د مدني ټولنو غړو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کولو. خپل ویناګانو کې د عبدالولی خان پونتون مردان کې په 13 اپریل د مشال خان په بيدردۍ وجنه غندله او غوښتنه کوله چې حکومت باید پیخه کې ټول کړتنان را سرګند او سخت سزا ورته ورکی. او په دغه موقع د افغانستان د یو سیاسي ګوند مشر خوشحال روحي ډیو رادیو ټي وي سره خپل خبرو کې ویل موږ د افغانستان خلک په دې پیخه هم دومره دردي دلیو لکه څنګه چې په نور بشر دوسته خلک خفه دي.
دا موږ یوازې د دې کورنۍ غم نه ګڼو بلکې دا د ټول لوی افغانستان ګډ غم دی او زمون په عقیده باندې هغه کوم وحشت او بربریت شوی دی دا د هغه ظلمونو او وحشتونو یو سمبول دی چې د دښمنانو لخوا نه په دې وطن باندې تپل کیږي او مشال خان د دې بربریت او وحشت قرباني دی او دا هغه غمیزه ده چې ټول افغان ملت پکې لولپه دی نو مونږ غوښتل چې په دې توګه د مشال خان د کورنۍ سره د مشال خان د فکر سره د مشال خان د مبارزې سره مونږ د یووالي یو تمثیل وکړو مونږ د خپل مبارزه لا پیاوړي کړو دغه برخه کې مونږ یو بل ته لاسونه ورکو او د غلیم په وړاندې په ګډه ودرېږو او نور چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ د ازادۍ سوچ زموږ د یووالي سوچ ووژني زموږ د یووالي او د خپلواکۍ مبارزه دا له منځه یوسي او ختمه کړي
زیاتی اوس وخت راغلی دی چې په ګډه د خپلې سیمې نه د جهالت تیارې وروکې او د سولې لپاره مبارزه وکړو نورو ویناوالو ویل هر څوک مشال خان اوس زمونږ ترمنځ نه دی موجود خو هغه زمونږ د لارو مشالونه بل کړي دي او مونږ ته د جدوجهد لاره ښودلې ده او د ژوب څخه راغلی سیاسي کارکن انور وای مشال خان یوازې د اقبال لالا زوی نه بلکې د ټولې پښتنې خاورې بچی و
دا مشال واقعا یو دا اقبال الله په کور کې نه ده سوی دا په ټول افغان ملت کې دا امولا غاړې د اباسین تر غاړې پورې دا ټول قوم ټول ملت یې د ځان مشال بوري هر مور هر پلار هر خور هر ورور مشال د ځان مشال بوري او دا مشال به بل وي او دغه مشال په ټول وطن کې دونه مشالونه بل ک چ اوس به د دې پرونا کې غلط ټیکه ونه کې غلبه او تور قوتونه بل دې وته نه ځي
دای ویل په دې دردناک پیخه چې د مشال خان پلار د کمی حوصله او زغم نه کار واغستو دا دستای نه ور دی او په دغه موقع اقبال لالا د ټولو دراتګ مننه وکړه او خپل خبرو کې ویل
زما زکه هر سور جد دجا دوکم زما بچې مشال ما ته واپس نه راځي یو سوچ دارا کنو زبا بارام کنم بل سوچ می داؤں کو چی را پاسا او یو آوازو کا دا خاموشی ماتا کا او یو تالاب دیو کانے و تولا ز غریب سڑیم کی دیشی چی دا سی بشر دوست خلق
بلخوا پولیس اوس هم د اقبال لالا د حجرې او کور په امنیت مامور دي کم خلک چې غم رازی له رازینو د مشال قبر ته فاتحې لستلو له همزي او هلته هم قبر سره خوا کې پولیس سلیری سات د قبر د تحفظ لپاره خپل وظیفه تر سره کوي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ٹی وی زیدا سوابی
او دغه خبرونه به په سوشيبو کې پايته رسي تاسو کولی شي چې د مشال رادیو خبرونه په همدې سپو باندې د دغه خبرونه وروسته واوري او د دې خبرونه قربانو زمونه ز شهید او زما سره زما همکار وو پروډوسر کلیم افضل او د انجینر چارلز نه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو نه هم اجازه تخلو په لوی الله مسپارو سروړه او آباد اوسئ.